توغندی توغول سوی په سمنګان کې چارواکي وایي و اندازه چاودیدونکي مواد او په سړکونو کې ایښودل سوي ماینونه نیولي دي. پاکستان په دې هیواد کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې اعلان کړی چې هیواد ته ټولې نړیوالې الوتنې د دوو اونیو لپاره بندې سوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر او بخیم راستیال ولسمشر مایک پینس وای وروسته له هغه چې د دفتر یو غړی په کرونا وایروس اخته وبلل سو دا او میرمنې د کویټ یولس بخی د کویټ نولس کرونا وایروس ماینات کوي. د روسیې صدر اعظم د خپل هیواد شرکتونو ته خبرداری ورکړی چې د اقتصادي ستونزو سربیره د خلکو ته کار او تنخوا ورکړي او د کرونا ویروس سره د مبارزې په لړ کې مصر په موقته توګه په دې هیواد کې ټول جمعتونه او کلیساګانې تړل دي.
نور بس دی.
شکسته سکوت.
د ازادۍ وحیری سره د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زم ورسلین ارسلامو د دیونی د شکست سکوت یا نور بس دی خبرونه ته هرکلی کوم. امروز سوم حمل و دومین روز آغاز سال جدید تعلیمی است، اما برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا همانند سایر کشورهای جهان مکاتب و تمامی مراکز تعلیمی و تحصیلی در افغانستان نیز برای مدت نامعلوم مسدود شده است. که همچی خوانزی دزدکون کو پر مخ تړلې دي، خود زکونکو لپاره البته زکونکو انجونو لپاره د هڅون لپاره د هیواد په زینو برخو کې کمپاینونه تر سره کیږي چې یو لدې جملې د پکتیا او خوست ولایتونه دي. د هیواد د دغې سویلي سیمې په یو زیات شمیر سیمو کې په تیرو کلونو کې د جګړې او ناامنۍ لامله زکونکي په ځانګړي توګه انجوني ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو ته لتلو هم محرومی وی. خو اوس هڅې پیل شوې ترڅو کورنۍ وهڅول شي چې خپلې نجونې د تعلیم لپاره مکتبونو او تعلیمي مرکزونو ته واستوي. د نن ورځې په نور بسته خبرونه کې د دې هڅو په پایلو په خوست ولایت کې له مدني فعالې اغلې زینب افغان سره خبرې کوو چې اغلې زینب افغان موږ سره په لیکه کې د دوی ته خبرونې ته ښه راغلاست. اغلې زینب خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه شرسي په لومړی کې تاسو او تاسو د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. په دې هیله چې ټول به ښه وي.
ډېره زیاته مننه. بلې اغلې زینب افغان، که په دې پیل کو چې تیرو کلونو ته یو لنډه کتنه وکړو چې تیرو کلونو کې په دا دوه ولایت چې ما یاد کړل، یو خوست او پکتیا ولایت، په دې کې د ښوونځي ته د نجونو د تګ مسله څنګه وه؟ آیا نورو ولایتونو په څیر وه؟ کلته څه خنډونه وو، مشکلات موجود وو؟
بله، کسان تلل ځکه چې اوس ډېری خلک پوه شوي دي د تعلیم په ارزښت باندې، او خوشبختانه موږ دغسې کورنۍ اوس لرو چې په هغه کورنۍ کې یو نفر تحصیل کرده موجود دی. هغه نوره کورنۍ هم هسته یو کنایت ورکوي تر څو هغه خویندېلونه کورنۍ غړي هغه باید مکتب ته لاړ شي، ځکه دوی خپل د تعلیم نه برخمن دي او د تعلیم په ارزښت هم ښه پوهېږي. خو بدبختانه دغه خبرې په مرکز کې لکه هغه سیمې یا کلي چې مرکز ته نږدې دي په هغه کې دغه شتون لري، په کومې ستونزې خنډونه به د خوښنې دپاره نه موجود. مګر بدبختانه موږ لرې اطرافي ولسوالۍ سیمې لرو چې هلته تر اوسه پورې هم د خوښندو شتون مکتب ته کمرنګه دی یا خوښندو ته اجازه نه ورکوي تر څو د مکتب ته لاړ شي. ځکه چې زه خپل هم د ښځو ملي ارمان ټولنې مشره یم، موږ خپل هم کمپاین پیل کړی دی کور په کور دروازه په دروازه. د کمپاین موخه هم همدغه ده چې زمونږ ډېری دغسې خویندې دي چې موږ ته به ټولنې ته راغلی، موږ دفتر ته به راغلی، دوی به دا غوښتنه کوله چې موږ ته مکتب جوړ کړي.
بله بله اغلی زینب. بلې متاسفانه دوی غږ قطع شو. اغلی زینب، ته بیرته راوګرځو. زه د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زه به تاسو سره د خبرونې د اړیکې شمیرې شریکې کړم. تاسو کولی شئ له دې شمیرو څخه په استفادې اړیکه ونیسئ او د خبرونې له میلمنې څخه خپله پوښتنه مطرح کړئ. د خبرونې شمیره ده 0999 40 45. بله شمیره ده 0902 50 55. بله درنو اړیدونکو، د خبرون د نن ورځ د خبرونې موضوع هم د انجونو د زده کړې په تړاو ده. ما په وړاندې په خبرونې په پیل کې اشاره وکړه چې که څه هم نن د نوي تعلیمي کال د پیل دوه ورځې تیریږي، البته په سړو سیمو کې، خو د نورې نړۍ په څیر د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې هم تعلیمي مرکزونه او ښوونځي تړلې دي. بلې اغلې زینب بیرته موږ سره په خبرونه کې وصل شوې. اغلې زینب، کې دمه ورکې خپل خبرو ته.
مننه. نو رښتیا ده چې اوس ډېری ستونزې تر اوسه پورې همدې خویندې دپاره شته، چې دغسې کورنۍ دي، دغسې والدین دي چې دوی نه غواړي مکتب ته لاړ شي، خپلې خویندې لوڼو ته اجازه ورکړي چې هغه زده کړې تر لسمه پورې نهمه پورې ترسره کړي دي، وروسته دې خپلې زده کړې تکمیلي کړي. دغه ستونزې اوس هم په لرې پرتو سیمو ولسوالیو کې تر سترګو کېږي.
په دې برخه کې تاسو ویل چې ستاسو ټولنې په شمول ځینو مدني حرکتونو البته دا کمپاین پیل کړی دی. کورنۍ څونه آماده دي چې دغه کمپاین البته ستاسو غږ واوري، او په تیر کې داسې حرکتونو څه نتیجه ورکړې ده که نه؟
اول نه، دا حرکتونه خو ډېر موثر دي، او زه زما غوښتنه هم همدغه ده که نه، موږ په یو ځای که چېرته دا حرکتونه پیل کړو، هغه که مدني نهادونه دي، هغه که دیني علمای کرام دي، هغه که د ټولنې هغه څوک دي چې دوی تاثیر کرده دي، دا ټول راپورته شي. فکر کوم چې دغې ستونزې سره مبارزه پسنۍ کولی شو، مګر دلته زموږ خلک نه پوهېږم چې ویده ورته وایم، او په دې برخه کې تر اوسه پورې کوم داسې جدي اقدام نه دی شوی. موږ هم ځکه دغه مهمه وبلله، ځکه چې ته فکر کوم دغه تعلیم دي چې موږ له نورو سره سیال کولی شي، موږ په ځان بسیا کېدلی شو، او دغه وظیفه هم یوازې د معرف ریاست یا معرف وزارت نه ده، چې معرف وزارت په دې کې کوټلي قدمونه واخلي، په دې کې د ټول ولس شموله همکاري پکار ده. موږ هم دغه مهمه وبلله تر څو دغه کې کار وکړو. خو بیا هم د خوشحالۍ ځای همدغه دی، لکه تاسو د پښتنې په تړاو چې موږ یو کور ته ځو، هغه کور داسې ناشنا کور، یو کلي ته چې سړی دي څوک ونه پېژني، فکر کوم چې د مختلفو ستونزو سره مخامخ کېږي. مګر خوشبختانه موږ لکه څه ډول مې مخکې وایي چې کلتوري ټولنه کې ژوند کوو، دلته د ښځو مېرمنو قدر ډېر زیات دی، او دلته ښځو ته ډېره په درانده سترګه کتل کېږي، او د ښځې خبره هېڅکله څوک نه غواړي چې په ځمکه واچوي. موږ هدف همدغه دی، موږ چې کله یو کور ته لاړ شو زموږ هلته ډېره مننوازي کېږي، لکه موږ ته ډېر قدر عزت راکوي. خو د تعلیم سره یو څه حساسیت لري، ځینې کورنۍ ځینې والدین دوی نه غواړي چې خپل لورګان د مکتب ته لاړ شي. خو ورو په ورو موږ هغه قانع کوو، تر څو هغه خویندې چې دوی یا تعلیم ته اجازه نه ورکوي چې دوی خپل تعلیم تکمیل کوي، یا لورګانو ته دغه اجازه نه ورکوي چې مکتب کې شامل کړي، هغې دپاره موږ مبارزه کوو. خبرې مو کړې دي، موږ سره اوس په ټولنه کې هغه ورونه چې دوی د تعلیم ډېر مخالفت کول، هغه ورونه زموږ سره نن په ټولنه کې یو ځای دي، همدغه د کور په کور کمپاین کې موږ سره یو ځای شوي دي. ان تر دوی پورې ډېر رضا شوي دي چې موږ غواړو چې لکه څه ډول چې زه نه پوهېدم، دغسې زموږ نورو کورنۍ هم نه پوهېږي، موږ هم تاسو سره په دغه مبارزه کې یو ځای یو، موږ به هم در سره دغه مبارزه کوو. دغه د ویاړ ځای ده، دغه د خوشحالۍ ځای دی، مګر د دې لپاره لږ محنت پکار دی، لږ هڅه او کوشش پکار دی.
مختلف پړاوونو کې علتونه فرق کوي، په سیمه کې هم حتی فرق کوي چې دا چې ولې نجونې څوک مکتب ته نه پرېږدي، کورنۍ ځینې کورنۍ البته. تاسو ته به هلته دلیل علتونه معلوم شوي وي، علتونه څه دي، دلیل څه دی د کورنیو تاسو ته چې دوی نه پرېږدي خپلې نجونې مکتب ته، یا ته یو مشخص عمر یې پرېږدي وروسته هغې به نه پرېږدي؟
بله، زمونږ په سرحدي سیمو کې ولایتونو کې همدغه ستونزې ډېرې دي چې کلتور عنعنات ته ډېره توجه ورکوي. که موږ او تاسو فکر وکړو، موږ تاسو ټول هر وخت دغه ناره وهو چې موږ مسلمانان یو، دلته مسلمانان ته موږ او تاسو ځان نه وښیو چې موږ مسلمانان په اسلام کې خو په ښځو نر تعلیم فرض دی، نو ولې دې کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي؟ دا د اسلام نه خلاف کار دی نه، هېڅکله هم د اسلام نه خلاف کار نه دی. لکه څه ډول چې ورور ضرورت لري چې په ځان د تعلیم په ذریعه سنبال کړي، همداسې خورم حق لري، ځکه د ښځو نر هیڅ فرق نشته، په حقوقو کې مساویانه حقوق لري. نو ولې بیا ته غواړې چې د خپلې خور لور په منځ کې دومره غټ فرق وکړي چې زوی ته د مکمله هغه زمینه سازي ورته جوړوي، زمینه ورته برابروي، تر دې پورې چې دوی په شخصي لوستو کې داخلوي، په ژمي کې ورته کورسونه نیسي، مکتبو ته لیږي، هڅوي، اضافه پیسې ورکوي، ولې د څنګ کې د کلي په خوا کې د مکتب د خپلې لور ته اجازه ور نه ورکوي؟ دلته کلتوري ستونزې ډېرې زیاتې دي چې زموږ خویندې د همدې لېوجې پام دې کې تر اوسه پرې بند پاتې شوی و، نشي کړلی چې یو خور لور ته اجازه ورکړي چې مکتب ته لاړ شي. دا د ځان دپاره یو شرم بولي، د ځان دپاره یو داسې عمل بولي چې خدای نه خواسته زه بیا بې پښتو کېږم، زه بیا زما غرور له منځه ځي. خلک به ماته وایي چې او د پلانکي خور ګوره مکتب ته روانه ده، د پلانکي لور ګوره مکتب ته روانه ده، هلکانو سره یو ځای درس وایي. کین دا د ځان دپاره یو شرم بولي. مګر دا خبره هم زه هر وخت همدې خبرې سره یو ځای کوم چې په دانې بیا موږ او تاسو نه خفه کېږو چې زما خور هلته ځي پټي کې وخره کې او د غواګانو دپاره، هلته د بیرونه اوبه راوړي، په سر باندې لرګي راوړي. هغه زموږ دپاره غرور نه ماتوي، هغه زموږ د ورونو دپاره د شرم ځای نه دی. مګر تعلیم ته چې کله یو خور ځي پلاس کې قلم او کتابچه ورسره وي چې ماته اسلام هم خکره کړی دی، قانون هم خکره کړی دی، په هغه نه یو ورور خفه کېږي. یعنی زموږ ستونزې همدغه دي چې دلته ما پوهوی سم نه دی شوی. خلک په دې تر اوسه پورې نه پوهېږي چې د تعلیم حق راته اسلام راکړی دی، نو ته به څوک چې ما نه دغه حق اخلي. کلتوري ستونزې ډېرې زیاتې دي چې د ځان د مغروریت لپاره او ډېرې په دې شرم بولي چې خلک به وایي چې دغه خور لور دې په خاطر مکتب ته لېږي، سبا به ډاکټرې پیسې بره ګټي. دغسې دغه زموږ مخه ډب کړې ده او مهم خنډونه هم د تعلیم دی
اغلی زینب. افغان په افغانستان په بیلابیلو سیمو کې، البته په تیرو کلونو کې موږ د دې شاهد و چې د ښځو برخو کې ځینې کدرونه رامنځته شول چې هغه وروسته بیا خپلو سیمو ته لاړ د خدمت لپاره. بیا دا یو مثال شو د کورنیو لپاره چې دوی خپل نجونې پریږدي تر څو هغه سهولتونه چې دوی ټولنې ته رامنځته کړي، حتی دوی هم تشویق چې خپل لوڼې او خوندې پریږدي مکتبونو ته او تعلیم مرکزونو ته. ستاسو په سیمه کې څنګه دی؟ آیا هلته اوس د دولتي ادارو کې یا خصوصي ادارو کې په کار ګمارل شوی چې دوی وکړي چې تاسو د یو مثال په توګه البته کورنۍ ته مطرح کړي چې کله تاسو خپل نجونو ته او خویندو ته د مکتب ته تلو اجازه ورکوي، وروسته به دوی ټولنې ته داسې خدمت کوي او تاسو به دې ته مجبور نه یاست چې وروسته د ډېرې وړې مریضۍ لپاره یا کابل ته ځئ او یا به له هېواده بهر ته ځئ؟
رښتیا خبره ده، دغه مهمه خبره ده چې د چا دپاره داسې یو مثال څه ګرځي. موږ دپاره هم ډېرې ستونزې خنډونه موجود و، خصوصا زه به د ځان مثال ورکړم چې ما دپاره هم ډېرې ستونزې وي، مګر په مانې نن کورنۍ افتخار کوي چې زه یو څوک یم که نه، لکه نور څوک مکتب ته هڅوم. په مانې خپل د کلي خلک نن افتخار کوي، ما چې څوک وګوري داسې وایي دا زموږ خپله ده. نو دغه صحت د ټولو دپاره هم دا مهمه ده چې دغسې کارګردګۍ باید وکړي، دغسې کړنې ترسره کړي چې د هغه د خپلې کورنۍ دپاره د خپل ولایت لپاره د خپل قوم لپاره یو مثال اوسېږي. دا خبرې ډېرې په دې انسان په موضوع باندې هم ډېر لکه د چا لپاره مؤثر مثال ثبتېدلی شي. نو زموږ خویندې چې دي ډېری خویندې اوس په ادارو کې کار کوي شته، لکه مخکې دلته په ادارو کې به اکثره چې په لوړو مکفو کې به نارینه او کار کولو، مګر د ستنې لپاره زمینه سازینه وشوي، لکه څه ډول چې په ورور باندې باور کېږي چې ورور به دغه کار مخته بوزي، په خور باندې دغسې باور نه کېده او دوی به ویل چې دغه کار به خدای نه خواسته خراب کړي. مګر کله چې دوی هغه وړتیاوې ولیدل شوې په ادارو کې په ځینو مختلفو پوزیشنو کې، اوس پوهېږي چې ښځه هم د کار وړتیا لري، ښځه هم کولی شي چې په دفتر کې کار وکړي. ځکه چې موږ اوس په خوست کې خوشبختانه 15 مختلفو ریاستونو رئیسان لرو چې هغه خپل کارونه ښه په مؤثر ډول سرته رسول دي. اوس دې نه مرکز ته هم ډېرې ستونزې د خویندې دپاره وي. دغه د خویندې دپاره یو مثال ثابت شوی دی، دغه کورنۍ دپاره چې دوی نه غوښتل چې خپلې لورګانې تر ډېره بدي د زده کړې کړې دي، تر لوړو زده کړو پورې اجازه ورکړي، هغه هم اوس په دې پوه شوي دي چې پلانکۍ ګوره پلانکۍ خزانن په یو اداره کې کار کوي، هیڅ ډول ستونزې سره نه ده مخامخ شوی. زه هم خپل لور ته اجازه ورکوم. او زمونږ داسې ډېری خویندې دي چې اوس دلته متخصصې دي، ډاکټرې دي، په مختلفو ولسوالیو کې وظیفې لري او ټول اوس په دې نکړې شوی دي. پوهېږي چې دا پلانکي لور خو هم اتمن چې نن ډاکټره ده، چېرته زده کړې کړې دي، چېرته مکتب ته تللې ده، یو استاد ورته درس ښودلی دی، نو په دې کې هېڅ کوم عیب نشته. نو دغه ډول مثالونه واقعیت دی چې د خلکو دپاره ډېر مؤثر ثابتېدای شي او بدلون یې هم ډېر راوستلی دی.
د ناامنۍ مسله خو د افغانستان ټول افغانستان کې، او زه کوم ځای خبر یم، په خوست ولایت کې د ناامنۍ مسله ډیره جدی نه وه په تیرو کلونو کې. نو اوس چې څه نا څه دا د سولې خبرې پیل شوي او په تېرو یو میاشت کې ما تاسو دا د تاوتریخوالي د کموالي پروسه هم امتحان کړه، د خلکو البته امیدواري څه د راتلونکي ته کله چې امنیت ټینګیږي، امنیتي مشکلات کمیږي، نو نجونې او کورنۍ آیا دې ته خوشبینه دي چې او تاسو خپله خصوصا چې په راتلونکي کې به د نجونو شمېر ډېر شي ښوونځیو کې؟
ولې نه، لکه د خویندو اندېښنې هم ډېرې په دې سوله کې همدغه وي که نه، چې تر اوسه پورې موږ خویندې ډېری هیڅ معلومات نه لري چې سولې په دغه پړاوونو کې څه ډول خبرې وشوي او د خبرې په کوم ډول وي. خدای نه خواسته زموږ حقوق زیانمن نشي. هغه په شلو کالونو کې چې موږ زحمت ایستلی دی، موږ حقوق لاسته وړي دي، هغه ضایع نشي، په هغه باندې معامله ونشي او موږ چیرته ستانی نشو. د دې لپاره زموږ مختلف پروګرامونه درلودل. د خوست خویندې موږ خپل غږ اوچت کړی دی چې د سولې په خبره کې باید موږ پوه شو چې څه کېږي. زموږ په سر بیرته موږ نه غواړو چې معامله وشي، داسې سولې ته موږ استمن نه یو چې داسې سوله زم راشي. خبره ایله هم دغه دی چې زمونږ خویندې نه غواړي چې دوی د تاریخ د برخې شي. زمونږ خویندې نه غواړي چې دوی د بیا بیرته تیر تاریخ ته، هغه تیارو ته، تور تیارو ته چې موږ پکې ژوند کول، بیرته هغې ته ستانی شو. زمونږ خوشخبري هم دغه ده، موږ دې ته خوشبینه یو چې سوله راځي، داسې سوله د راشي چې هغه خویندې چې تعلیم نه برخې دي هغه هم د مکتب ته لاړ شي، هغه هم د تعلیم د لوی نعمت څخه برخمن شي. خو تر اوسه پورې زموږ سره اندېښنې شته، مګر خوشبینه نه یو، خوشبینه پوم دی نه یو.
بل اغلی افغان د استاسو، بل استاسو د نظر ته ورستر او ګرځ بخنی سره یو اوریدونکو پلین کې لرو، دوی پښتنه اورو او دوی ورستر سره بتره. بل السلام علیکم، په خیر اغلی.
وعلیکم السلام، تاسو سره جوړ درا دی همکارانو ته او زینب خور افغانې ته د نیک هیلې احترامات او سلام.
مننه، ژوند دی وسې ډیره مننه. نوم امرته وای
او عبدولی عبد خوش ولای د ګربز ولسوالۍ سیدونکو ایمه
عبدولی
خوش ولای. یو خو دولت هم هغو اکراتو هغو ساحو ته توجه نه دی کړی چې پسمانده دي، لکه دلته په سرحد باندې ګربز ولسوالۍ پرته ده، نفوس تر ټولو ولسوالۍ زیات دی، یوالې څه د اناس نشته پکې. نیم زده کړې کړي دي، اوس په کور ناست دي، دوی ته څنګه زمینه برابره کړي؟ د نیټ انټرنیټ سهولت نشته، دوی دغه خپلې نیمایي زده کړې چې مخ ته بیایي که
نه
تر پنځمه پورې دا به دوی څنګه ولولي؟ بل اتراپي سیمې دي، اتراپي سیمې کې لیسې بیخي وجود نه لري. دوه ابتدایي ښوونځي دي، هغه کې ماشومان دي د تاریخ اقتصادي مشکلات لري، بازار ته نشي تللی، 10 کیلومتره مسافه لري که نه د بازار نه د ولسوالۍ تر سرحده پورې. نو دغه یو غټ مشکل دی. او بل بې وزله چې سړی ځي که نه، دا هم ډېر غټ اقتصادي ستونزه لري. بل د کورنۍ غړي د خور خبره وکړه، په کورنۍ کې که سړی تعلیم یافته وي هغه په ماشومانو کوي که نه، او ناسو ته بالکل توجه نه. نو زه وایم چې یو خور چې تعلیم یافته شي په کورنۍ کې هغه خوندې ډېرې پیاوړی شي، په ځای د دې چې یو حالت تعلیم خوند ته هېڅکله سبق نه ورزده کوي. همدغه دودونه اوس هم په یوه منطقه کې رواج دي. دا هغه وخت پر مخ ځي چې دوی کمپین پیل کړي، کور په کور باندې کنه، خلکو ته عمل کې، خلکو ته قناعت ورکړي. هغه که ملایان وي که سپین ږیري وي چې تاسو ولې تعلیم نه کوئ، دا د هغوی ته قناعت ورکړي لکه څنګه چې د واکسینو کمپین نن په مخ وړي.
بلې، ډېره زیاته مننه عبدالولي ورور د خوست ولایت څخه. مننه، ژوندي اوسئ. بلې، بل اورېدونکي ته ورځو. اورو څوک دي؟ بلې، السلام علیکم. بلې، زما غږ اورئ؟ بلې، السلام علیکم. بلې، بل اورېدونکي راغلم، متاسفانه دوی اړیکه پرې شوه. بلې، السلام علیکم. بلزما غاوري،
سلامونه محترم ته، خوښته خوته دا ولسمه زمونږ له سره له کوم په غنا دي وردا جمع
شو. بلې، وردا ګروپ خیر علي خبرونه ته مهرباني وکي.
مننه وکم د دې کوم کلمه ولادت کې کړي وکم د ستونه وردي نو وکم افتخار به یومه ده. نو د درنې مرمرونه مې دا پښتنه دا په ځو تر سیمو کې چې د مو قربان توي استعداد لري. نو دغه د سره داسې واګوي ورکو چې هغه په خپلو کورونو کې نهسته جمله غواړي چې په غوښتله منطقه او ساحه کې مثال داسې یو کمپاین پیل کړ کله چې پیل کړی نن ورځ. دغه د سره داسې واګوي ورکو چې هغه په خپلو سیمو کې داسې یو کمپاین پیل کړ چې دا خلک کوم کسان چې مثال په کور کې کورونه لري داسې طرح وهڅوي.
ډېره مننه، ژوند دې اوسه، خوشاله اوسه. مننه. بله بله بله، یو بل اوریدونکی هم راخلو. بله، السلام علیکم. بلی، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خیر جوړی؟ بخیر
مننه، په خیر ژوندۍ اوسې. مهرباني، څوک یاست؟ کوم ځای څخه مړی کنی ولی؟
فرحات بریال یم، له خوست نه.
بلی بریال صاحب، مهرباني وکړئ خبرون ته خره اغلاس. مهرباني،
د سیسی پاړه دا مخفرونه تکیف کړی دا.
بلی، خبرونه د جنونو د زده کړو پاړه. البته تاسو په ولایت کې په دی غږی چې خوست ولایت کې د جنونو د زده کړو لړۍ څنګه دا ستونزې څه دي؟
والله خود کې نه ډیره صحیح ده.
بله ډیر مننه بریال صاحب. بله دوی نظر مثبت و البته په خوشاله وو دی وضعیت نه. ښه اغلی زینب افغان که لومړی د عبدالولی پښتنې ته ورشو دوی ویل چې په خوست ولایت کې ځینو البته لرو پرتو ولسوالۍ او سیمو کې دوی ویل چې دا سهولتونه نشته، ځینې کورنۍ چې خپلې نجونې یا بلې نجونې نه پرېږدي مکتب ته، د دې لپاره چې هلته تر یوه حده ښوونځي امکانات شته بیا نور لیسه نشته، بیا لول لري هغوی نشي کولی چې لاړ شي. تاسو خو دې سیمو ته تللي یاست د آګاهۍ لپاره، څنګه دی هلته ستونزې څه دي؟
نہ لومړی خوب دلوري ورور ته تمای طرف سلامونه نه کیلی
په دې
خلک چې هبوی ول نه فکر کوم د عبدالولی ورور د ګربز نه وو. ګربز ته تقریبا د دوره کیږي موږ هم دا کمپاین چې کوم کمپاین خو هم دا کمپاین ځینې غړي هم سره ویتلی وو، هم دا غړي کور په کور هغه پروګرام دی پاره تر څو خويندې چې نیتالیم نه به برخې دي هغه دی پاره راهنمایي وکړي کورنۍ سره کینستو دا غ پروګرام شاید دی دبليو نه خور شي دا به کته شي په پیج باندې. دا کلی کې وکټي چې ګربز سکار نه ده شوی، ز دا شاید معلومات ولري د شیرپا په نوم څه یو ورور دی ز ګربز ته دغه پارو سره کال تلی و ما الته دی دینچونو لسانه و موجوده الته به موږ د ټولنې څو نفر غړي لاړو د خوشحالۍ ځای دی چې یو جریب ځمکه یې موږ دپاره راکړه همدغه ټولنې ته ویل تاسې چې نکوئ ته مکتب پرې جوړ کړئ. بیا زه لاړم معرف ریاست ته، معرف ریاست نه مې منظوري ورته واخیسته. اوس د خوشحالۍ ځای دی که چېرته معلومات نه لري ورور کوشش وکړي چې د معلومات واخلي، د شیرپاو په نوم سره ورور موږ ته ځمکه راکړه هغه به ډېر تشویق هم شو، د زر مډلونه هم ځینې ورکړل، موږ برنامې هم ورته جوړې کړې ته که ډېر غټ کار یې وکړو. اوس مکتب ورباندې منظور دی، انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به موږ په ګربز کې د یو ښکلي او ښایسته د نجونو د لیسې خاوندان واوسیږو.
ډېر ښه. بلې فضلادي ورور د وردګ ولایت نه، دوی میدان وردګو نه، دوی البته پښتنه ده، څه دا پیشنهاد چې وایي نه دا کار خو ستاسو ستایل دی، خو ځکه ستاسو کشمیر کمې ټولو سیمو ته به تاسو رسېږنی شي کوئ او بهتره دا نه ده چې شبکې رامنځته شي، البته ارتباطي شبکې د نورو نجونو سره په ولسوالیو په کچه تر څو تاسو وکړی شي دغه کمپاین نورم پراخ کړئ د نجونو د تشویق لپاره. او دا تر څنګ دا تاسو اشاره وکړه چې په ګربز ولسوالۍ کې تاسو واته ښوونځي ته هم زمینه سازي وکړه چې باید هلته جوړ شي، دا وایي دې سره به مرسته ونه کړي دا شبکه سازي؟
رښتیا خبر ده، دې ورو ته هم سلامونه. رښتیا ده ښکلی نظر دی، موافق هم ورسره. موږ خپله هم په دې نه فکر وکړو ځکه چې زموږ کمپاین چې دی تر محدود وخت پورې نه دی چې یو وخت پورې باید اوسېږي. زموږ کمپاین تر هغې وخت پورې دی ټولو ولسوالۍ ته باید موږ لاړ شو، کور په کور باید موږ وګرځو. هغه خویندې چې دوی غواړي علاقه لري چې مکتبونه ووایي هغه ته باید زمینه سازي وکړو، هغه باید مکتبو ته داخلي شي. او هغه خویندې زموږ ډېرې داسې خویندې شته چې هغه تر نیمایي پورې زده کړې کړې دي، مګر د ځینو بدبختۍ او د ځینو ناخوالې له وجې د کورنۍ اقتصادي ستونزې لکه د غرور یادونه مې ورته وکړه، هغه مشکلاتو له امله ورته کورنۍ اجازه نه ورکوي تر څو مکتبو ته لاړ شي. هغې لپاره موږ د حل لاره پیدا کوو او طریقې ورته سنجوو. خو اوس موږ نشو کولی، زه د کمپاین چې دی زموږ کمپاین هر جمعې په ورځ موږ ځو. نو رښتیا خبره ده چې هر جمعې په ورځ یو ولسوالۍ کې زیات کلي موجود دي، موږ هر کلي ته نشو تللی. اوس موږ یو ښه مثبت فکر په دې کړی دی چې هر مکتب یو کمیټه لري، موږ غواړو چې د کمیټې ولره وغواړو. په دې کمیټو کې مختلف کسان دي، ځوانان کې دي، استادان کې دي، مدیران کې دي، بې سواده کسان کې دي. دا ټول دغه مې فکر دی چې دغه دفتر ته را دعوت کړم. هر جمعې په ورځ یو جمعه باید موږ خپل کمپاین وکړو، خپله جمعه دغه کسان را دعوت کوو، دوی ته موږ سپارښتنه کوو، دوی موږ پوهوو او دوی نه بېرته موږ ریزلت هم غواړو چې تاسو په خپله ولسوالۍ کې کلي کې څه وکړه. ځکه د کمیټه کې مختلفو کلیو نه خلک راځي، یو ځای کېږي او کمیټه جوړېږي. دغه کمیټې ته موږ وظیفه سپارو تر څو هغه کورنۍ په نښه کړي چې هغه کورنۍ کې دغه ډول ستونزې موجودې دي او د حل لاره ورته سره جوړوی شو او څه ډول دوی تشویقوی شو چې هغه بېرته مکتب ته لاړ شي. دغه موږ په دغه طریقه نه موږ خپل فکر کړی دی، انشاءالله په راتلونکي کې دغه برنامه.
اغلی افغان، یو مشکل چې دی په نورو ولایتونو کې چې موږ کله خبرې کړې د البته نجونې چې تر شپږم یا تر اووم پورې مکتب ته ځي بیا وروسته دغې نه مکتب ته نه پرېښودل کېږي د کورنۍ لخوا. د کورنۍ استدلال دا دی چې په له دې سن څخه پورته بیا نور استادان نارینه وي او دوی کورنۍ البته هغه څه دودونه چې تاسو اشاره مخکې ورته وکړه اجازه نه ورکوي چې دوی خپلې نجونې هلته پرېږدي مکتب ته. په خوست ولایت کې راته ووایي چې څونه ظرفیتونه ایجاد شوي دې لپاره چې حتی ښځینه زده کوونکي وکړی شي، ښوونکي البته وکړی شي تر دولسمه او تر لیسې تر کچې دوی ته زده کړې ورکړي.
نخوست اوس د هغه ولایتونو له جملې نه دی چې واقعیت ته ډېر استعدادونه پکې موجود دي، ډېر داسې خویندې پکې موجود دي چې هېڅ سړی هېڅ تمه نه لري چې دغسې لوړې قدرونه دې په خوست کې موجود وي. ډېرې خویندې شته چې زمونږ د پوهنتون د تدریس وړتیا هم لرلې شي، مګر ستونزې مشکلات مو شریک کړي چې کومو مشکلاتو له امله دوی نشي کولی. مکتبو کې مونږ هیڅ ستونزه نه لرو، په مکتبو کې زمونږ تر دولسم پورې خویندې دي چې تدریس ورکوي، مګر د ګوتو په شمار استادان به خو چې هغه نارینه دي په هغه لکه تر دولسم سیم یا یولسم سیم کې چې هغه ځینې مضامین دي لکه کمپیوټر انګلیسي سره ډېرې زمونږ خویندې نابلدي ښایي نابلده دي او یا دومره وړتیا نه لري تر څو هغه د اوسنۍ نصاب کتابونه دوی تدریس کی اوسنی نصاب ډیر پیچلی تدریس کتابونه لري، نو دوی نشي کولی چې هغه مخته یوسي. هغه د پاره تر څو دوی شاګردان ښه پوه شي نو مجبوري چې موږ نارینه استادان ولرو. هغه یو دوه نارینه استادان پکې دي، مګر د دولسم پورې موږ خزینه استادان لرو.
دا وضعیت یوازې د ښار د خوست د ښار پورې محدود دی که ولسوالۍ کې هم داسې کادرونه شته؟
نه، ولسوالۍ کې به مشکلات شته. ولسوالۍ کې به موږ ډېری نارینه استادان لرو، بیا ښځې استادانې کمې دي، ځکه د دوی دپاره موږ فکر وکړو چې دغه د انسان بنسټ تشکیلوي دغه صنفونه نه هم لسم یولسم. دې دپاره موږ مجبوري نارینه استادان ولرو تر څو دوی ښه پوه شي او کمکور کې ښې نمرې واخلي او ښې پانځۍ ته بریالي شي. نو د دې په خاطر هغه نارینه استادان ډېر ورته
تېرو کلونو کې موږ البته د پوهنې وزارت داسې پروګرام درلود چې ځینو سیمو ته به البته خزینه ښوونکي لیږلي بیا وروسته به لږ څه امتیاز ورته ډېر کړي. په خوست ولایت کې داسې نشي کېدای چې له مرکز څخه تاسو د معرف ریاست سره خبرې کړي چې امکان د دې نشته چې داسې یو پروګرام هلته هم پیل شي تر څو وکړی شي هلته دغه ښوونکي وروستوي دغه سیمو ته چې هلته خزینه ښوونکي نشته البته لیسې تر کچې.
دغه پروګرام په خوست کې مو یو د دا په نوم سرلی سوه چې هغې لیسې ته به دغه شګې استادانې تللې، لکه یو ساعت به یې اخیستو یا ریاضي فزیک هغه مضامین چې ډېر مشکل به و هغې دپاره به دغه استادانې تللې، دوه نفره درې نفره هر یو ښوونځی ته. مګر فکر نه کوم چې ټولو ولسوالۍ کې او ټولو مکتبونو ته د دغسې زمینه برابره شوي وي یا د دغه استادانې تللې وي، مګر د ګوتو په شمار ښوونځی به چې د ښوونځی ته تللې دي فکر نه کوم چې ټولو ولسوالۍ ته رسېدلې وي.
بلې، یو خو د ښوونې او روزنې برخه کې ظرفیتونه دي، د نورو برخو کې که راته ووایي چې څونه د ښځو برخه کې ظرفیتونه ایجاد شوي دي په خوست ولایت کې او څه یو فیصدي پورې موږ خپلواک یاست اوس؟
خوست کې واقعیت دی چې اوس مخ پر وړاندې خوست ولایت روان دی. زمونږ ډېری دغسې خویندې دي چې هغه نن بې تعلیمه وي، دوی اوس غواړي چې په مکتبونو کې ځان شامل کړي. یو ښه مثال موږ شپېلې سا یادولی شو چې هغه خویندې چې تر نیمې ورځې پورې دوی وظیفو ته ځي، خپلې وظیفې اجرا کوي، بعد له وخته دوی غواړي چې پوهنتون ته لاړ شي. موږ د شپې په پوهنتونو کې مختلفو پوهنځیو کې خویندې لرو. مخکې به دغه خبره وه چې خور یا وایي ښځه یوازې د طب پوهنځی حق لري چې باید طب پوهنځی ووایي تر څو ډاکټره شي. یو خور یوازې کولی شي چې ښوونکي واوسېږي، مګر خوشبختانه اوس زمونږ خور هر یو خور د خپلې خوښې وړ پوهنځی ته تللی شي. یو خور کولی شي چې د خپلې وړ پوهنځی ووایي، ځکه چې موږ په شخصي پوهنتون نام ډېر لرو، مختلف پوهنځی لري. په مختلف پوهنځی کې ډېرې زیاتې خوندې موجودې دي چې د ورونو سره یو ځای په یو کلاس کې ناستې وي خپل درسونه مخته بیایي. او په مختلفو ادارو کې هم زموږ خویندې شته چې لکه مخکې ما مثال ورکړو چې زموږ دلته پنځه ریاستونه دي، په پنځه ریاستونو کې پنځه موږ رئیسانې لرو، دا ویاړ ځای دی. او دغسې نور شخصي انجوګانې دي په دا کې هم زموږ ډېرې خویندې کار کوي. او زموږ ډېرې خویندې دي چې پرالیا کې ژوند کوي، د مختلفو ولایتونو نه راغلي دي. د خوست زیات په پوهنتون کې د درس وایي او ډېرې زیاتې خویندې د خوست ولایتي چې په مختلفو پوهنځیو کې زراعت کمپیوټر ساینس کې
اغلی افغان که په دې اړه راته هغه پیشنهادونه چې البته تاسو لیدلې ستونزې کمې دي او هغه ستونزې تر ډېره حل شوې دي او دا تشویش نشته، د خوست ولایت اوسېدونکو ته څونه البته اطمینان ورکولی شي دې لپاره چې په راتلونکي کې به دا ستونزې نه وي او دې لپاره چې خپلې نجونې او خپلې خویندې ښوونځیو ته ولیږي؟
زمنګ لمړی غوښتنه هم دغه ده چې ډېرې خویندې دا غواړي زمنګ غوښتنه به ونه خم مګر د ولس د خلکو غوښتنه به وخم چې ډېرې زمنګ خویندې په لرو پرتو ولسوالۍ کې مو د خلکو غوږ اخیستی دی. د دوی غوښتنه هم اخیستې ده. دوی غواړي چې باید د تعلیم په ذریعه دوی هم ځان نه سنبال کړي. زما نه ډېرې خویندې خپل راته ټلیفون کوي چې زمونږ کور ته راشه زمونږ د فامیل سره دا خبرې وکړه تر څو زه هم تا په قسم ته لوستې شم لیک لوسته کړم. دغه اندېښنې هم ډېرې دي ځکه چې مونږ د کومې موسسې طرف نه چې لاړ شو یا د خپلې ټولنې طریق نه ولسوالۍ ته سفر وکړو زمونږ د خویندو غوښتنه هم دغه ده چې دوی باید په تعلیم سنبال شي.
بلې غلی افغان د خپرونې وخت تمام دی. ستاسو په خپرونه کې ستاسو له ګډون څخه ډېره زیاته مننه. ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا وه د یونۍ د نور بس د یا شکست سکوت خپرونه. تر بلې اونۍ او بلې خپرونې مو خدای پامان.